اکین هلته نو ټوای چا زده نه وی خیا غو تنه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دې ټول سمفیان هلته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی هلته استاد لاړ چې بیا ټول زوای دې وه سم نام زړه استاد نام بیخی زړم نه کی سر مکتب تلاړ
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته یې کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کولی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید همغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکی دی خوب په وخت، دای باید درس ووای که نه وی ته باید د زمينه سازي ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب دی ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. د تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بېرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو. کورونا وی ته دنده به کتل، هغه به هاپرین راکو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو. تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار، زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپلو هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینومه درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کېږم، یعنی نه د یو دیکتاتور پلار په صفت باندې. نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې هم دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځانونه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولی ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري، خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور او پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشی، دوی سر خبر پارام وشی چی دوی چه غواری، کم مزامینو سر علاقه لری، پس صنف که مشکل لری، یاد که مستعد سر مشکل لری، لوستادانو داری گیل پر طوله که باید ماشومانو تشخیص وشی دی ناروغی کچیر تا ناروغ نوی پامغو برخو که پامغو مزامینو که سر مرست وشی.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس یې نه زده کیږي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس د نه زده کولو په خاطر تحقیروي یا یې وهي، پایلې یې څه کیږي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د تعلیم او تربیه له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده، او په پیل کې یې ترې پوښتلي چې څه ډول له هغو زده کوونکو سره مرسته کیدای شي چې په اسانه درس نه شي زده کولی.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې لدې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کوزکستان کوم مراحل چې دی هغه باید مند نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې لدې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردان نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومو برخو کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لغنه وروسته باید درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي بډه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بډه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوي د هر سن شاګرد دوی په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
کچېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دوی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي، کنه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه نه ترسره کیږي، او ښوونکي کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمه موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو اداراتو کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ وګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره سی هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید دغه درس کوم مفرده چې د غزان سره مخک تر مخک د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتو سره مخته بوزي چې هغه مشوم ته سخته تمام نسی، ولا وګر کوم موضوع سختي. دا مسلکی ورته به دوستا سره موجوده. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چیندي چې زموږ په خوندو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کوم چوکي کې نه تر امتحانونو پر په مغه چوکي باندې نشي، در حال کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل سي چې باید موقعیتونه تغیر سي او استاد په یو طریقه زده کړ ورنکي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلاس ده په یو میتود درسي باندې مخته دي، او دغه تجربه زموږ خوند کې کړم نه ده. زموږ خوونکو یوازنی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. کاغه منفی اړخو کاغه مثبت اړخو، منفی اړخ مخې دای چې هغه شاګردان ښه اخس نسی کولای، همدا دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد وو هغه خلک کیناسته په دې معنی چې هغه خز د کړته متوجه ده، در حال چې هغه زده کړته متوجه نه، دغه تحقیر سوی ده په ماغه سات کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده، ولی استاد دسی قیاس کی دا شاگرد ما ته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دی دوی باید همیش دسی په دورانی حالات کې میتودونه دوی استعمال کی، لیو میتودونه استفاده ونه کی، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دی کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خو په خو کې نه چې بل شاګرد کېدای شي لږ زره کم ذهن یې سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له داسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کیږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. لبد مرغ زمگا خون کی چدی کورونے سره بالکل اړیکه نه لري او یا کورونے خپل ځان دومره مصروفه کار کوي چې خونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې در حال کې چې موږ د معرف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي هغه داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ میاستنۍ جلسې ولرئ او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردانو له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
څېړنو ښودلې د زده کوونکو وهل د هغوی پر استعدادونو ډېرې بدې اغېزې کوي او په کومو هېوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه په کې د لویانو ځیرکتیا کمه وي، خو که د دې پر ځای له زده کوونکو سره له نرمۍ کار واخیستل شي نو دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدای شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې یو وار بیا زه اکرام الله اکرام ساسي هرکلی کوم. د حقیقت صدې د دیونی بخبرونه کې ختیځ ولایت نورستان ته سر ورکار کوم. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی په روسیو کې تاسو خامخا په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکیږي چې ډېری زیاتې خولي منظرې دی پکې او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر څونځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوئ. پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي، خلک له لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصتا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپ پلان باندې کار وشي او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نورو لسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپاند سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکړو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې دمه نږدې 40,000 داخلي سیلانان دغه ولایت ته درغلي دي. د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغه تا کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تل درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو ته معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي او هم خپله دولتي سکتور مونږ خپل همدا اوس په یو مهمانخانه باندې یو درې منزله درې پوریزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. هغې کې تقریبا دوه دېرش اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د ښاروالۍ له خوا نه یو ځای جوړېږي چې په هغې کې د اتو نهو اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس دوه میاشت مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستورانت دی او هم په هغې کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب بل موضوع ژمی را روان دی تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پرون ته د ولسوالیو نه د کونړ نه د دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واوره ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لو سه ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره تاسو معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دی. د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي همدا اوس مو یو څو کیلومتره سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي او هم مو یو دوه بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله موږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملاً په پوره مادهګي باندې موږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزه به نه
وي. والی صاحب یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي حتی په تاسو د تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي. دا مسله تر کومه حد اختیار
دا به څلور کال مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوري کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نږدې همیشه په پارون کې پروت دی او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس هیڅ شخص هیڅ فرد هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بله مسله پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول. په دې اړه هم کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي، د شک نشته دي چې طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو او که څوک د صلح لاره تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې
نه. خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
موږ اراده لرو، عزم لرو او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلې هغه د ځپلو دپاره او د هغې د ورکولو دپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کارو.
یو بل مسله چې سور از وړاندې په وان ټویګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یو غونډه را بلل شوی و. دوی ویل چې دغلته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزي او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخورو د طریقه طالبانو ته د پیغامونو ولېږو او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري او را دې شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دې وکړي او خپل وطن دې آباد کړي.
اوس نورستان سره لدی چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، ستونزې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده په استثنا د دغه دوه درېو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نه شي کېدی چې د نورستان ټولې ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سړکونه مو خامه دي په دې برخه کې. همدا اوس هم زمونږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سړکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغې بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډېره حده پورې دغه ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د سخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړې، دروازه جوړې، کړکۍ جوړې، د دې لپاره دا عادتاً بلکم بدیل نشته دی. نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه، او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو لسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دي، او د دې شی ممانعت یې کړی دی. او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio